شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا ساتي رادیو د 12 بجو په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کور بیم تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوری السلام علیکم. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پومپیو وای چې هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونی په قبایلی سیمه کې د طالبانو له یرغمله خوشی شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل کېده. شاغلی پومپیو د اسلام آباد او حقانی شبکې د ارتباط په اړه هم غږېدلی دی. تر خبرونو وروسته دا جزئیات په تفصیل درکو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه سي چې ځان منځوي کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 2 مخالف وسلوال وژل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ او جنوبي اسیا ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارو د شامل هیوادونو د ښاروالانو د 12مې غونډې په پیل کې دا څرګندونې وکړې.
امروز شما به کابل میاین
نن تاسې هغه کابل ته راځئ چې د کرکې، نهیلي او تاوتریخوالي تر حملې لاندې دی. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي. د دې دو ورځني کانفرنس عمده هدف د ورېښمو لارو د لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکاري پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربهتوب ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د ترکیې، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 11 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې 11 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت د ځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په وژل سوي او ټپي وسلوالو کې د وایي چې په وژل سوي او ټپي وسلوالو کې د هغوی سر ګروپان هم شامل دي. د دولت کې مخالفې ډلې په ډېره تفسیران نه ده کړې. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د خوجانی ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې له دواړو لوریو 26 وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان عطاوله خوجانی نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په دغو نښتو کې چې له 5 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وشته.
تر دا مهاله د دې خطو په پایله کې 14 وسلوال طالبان، 12 داعش دا وژل شوي دي. 8 داعش او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. همداراز 8 ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او 4 نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو لپاره تازه پوستې جوړې سوي او نن له بې ځایه سوي کورنیو سره د عجلو مرستو لړۍ هم پیل سوې ده. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو وایي هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ چې تېر اونۍ په قبایلي سیمه کې د طالبانو له یرغمل خوشې سوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوې وه. د سي آی اي د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستان د پوځ د چارواکو له هغو څرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلي وه دغه کورنۍ هغه وخت د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې کله وسلوالو تازه له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمو ته اړولې وه. مایک پومپیو چې په واشنګټن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په یوه بحث کې خبرې کولې وویل تیر اونۍ چې کله موږ وتوانېدو 4 امریکایي ادبا چې 15 کاله په پاکستان کې یرغمل وه راخوشي کړو دا یوه لویه بریا وه. امریکایي میرمنه کیتلان کولمن او کاناډایي خاوند یې جوشوا بویل 15 کاله مخکې په افغانستان کې یرغمل سوي وه خو تیر اونۍ د دوی له بچیانو سره یو ځای په پاکستان کې د حقانی شبکې له یرغمل څخه خوشي سوه. تفصیل په همدې خبرونه کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران هم پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تم سي. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبي اسیا ته خپل اولنی سفر پیل کړي. دوی به پاکستان او هند ته هم لاړ سي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکا ته د ستنېدو پر مهال به اریک سټیلسن په جنیوا کې هم تم سی. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د سره صلیب نړیوال کمیټې په دفتر کې لیدنې کتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلرسن به را روانه جمعه بیرته واشنگتن ته استون سي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر وایي شمالي کوریا له خپل هغه هدف څخه څو میاشتې فاصله لري چې غواړي د امریکا پر متحده ایالاتونو اټومي میزایل وتوغوي. خو مایک پومپیو چې پرون یې په واشنگتن کې په یوه تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې وویل د داسې یوه توغندي د توغولو د وړتیا او د هغې د زیرمو د پراختیا ترمنځ توپیر موجود دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر هم پرون ناوخته په همدې تحقیقاتي مرکز کې وویل سره له دې چې د شمالي کوریا د ستونزې د هواري لپاره لا وخت سته، خو خبرداری ورکړ چې وخت لاسه په وتو دی. شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام څو لسیزې مخکې پیل کړی، خو په روان میلادي کال کې اټومي ازموینې زیاتې کړي دي. شمالي کوریا په جولای میاشت کې دوه لرې واټنه توغندي وازمویل چې د امریکا قلمرو ته د رسیدو وړتیا لري. دې هیواد په سپتمبر میاشت کې یوه لویه اټومي ازموینه هم وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو پر اسلام آباد د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د مشر لنویو تورونو خبرو. په کابل کې لزرګونو کسانو امتحان واخیستل شو چې په ادارو کې جذب شي.
ان شاء الله دا وسو کسان به استثنایی کسانی چې دوی به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي، هیڅ چاته به مدیون نه.
په هلمند کې د کرکټ د لوبغالي لپاره د ځانګړي شوی ځکه پر سر له اختلاف وروسته مظاهره وشوه. د پښتو پیژندل شوی لیکوال سیال کاکړ ته د افغانستان د علامه سید جمال الدین دولتي مډال ورکړل شو.
خوشحاله یم چې ډېر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت د محترم سیال کاکړ سره له مېز نه ګورو او د افغانستان د جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو.
د حقیقت سره په پروګرام کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له نومان سرپرست وزیر سره شغیدلی یو.
انټرنیټ به چې دی په افغانستان کې لوړې دي، خلک دې کیفیت څخه د سرعت څخه خوشاله نه دي.
د سی آی ای مشر وایي هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ چې تیره اونۍ په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژغورل شوه، په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې ساتل کېده. د دې ادارې مشر پرون په یوه تحقیقاتي مرکز کې د سرګندونو پر مهال پر واشنگتن شخ وکړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه له اسلام آباد سره جدي خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون وویل هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ چې تیره اونۍ په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژغورل شوه، په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې ساتل کېده. د ښاغلي پامپیو دا څرګندونه چې په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې وکړې، له هغو ویناو سره څرګند توپیر لري چې پاکستاني چارواکو د امریکایي کیتلین کولمن، د هغې د کاناډایي خاوند جوشوا بویل او د هغو د دریو ماشومانو د خوشي کېدو د عملیاتو په اړه کړې وې. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي وو دا کورنۍ په هغه ورځ چې له ډیورنډ کرښې څخه د کورمې قبایلي سیمې ته واوښته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژغورله. د پاکستان پر ضد د پامپیو پرونۍ څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې ستراتیژۍ روښانه مثال دی چې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو سپارښتنه کوي. د امریکا د انتقادونو په ځواب کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې د پاتې راتلو په خاطر له پاکستان څخه د قربانۍ پسه جوړ کړي. د سی آی ای مشر همدار زیاته کړه چې متحد ایالات به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو له هغه مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې له ځای ورکولو ډډه وکړي. د سی آی مشر وویل د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا پته موي او د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ وکړي او هلته پټنځایونه ولري. پامپیو زیاته کړه که تاریخ زموږ لارښود وي، نو له پاکستان څخه ډېره لږه تمه کېدای شي چې د تروریستانو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. هغه زیاته کړه متحد ایالات باید د پاکستان د اوسني چال چلند په اړه له دې هیواد سره جدي خبرې وکړي او ورته ووایي چې څه ډول سلوک باید غوره کړي. پامپیو وویل په پاکستان کې د افراطي ډلو پټنځایونه وبښئ د منلو وړ نه دي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې افغان طالبانو په تېره حقاني شبکې ته یې ځای ورکړی، خو پاکستان په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تېره اونۍ د کاناډایي امریکایي کورنۍ له ژغورلو وروسته له پاکستانه مننه وکړه، خو دا خبره یې وکړه چې په سیمه کې د ستونزو د هواري لپاره باید پاکستان ډېر څه وکړي. بل لور ته نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د وریښمو لارې د شاملو هیوادونو د ښاروالانو د 12مې غونډې په پیل کې وویل هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ویني پوه دي شي چې ځان منسوي کوي. دغه د وریښمو د لارې د شاملو هیوادونو غونډه کانفرنس دوه ورسنۍ ده، او همدا هدف د وریښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربتوب ترسره کیږي. په دې کانفرنس کې د ترکیه، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د سلګونو تشو تدارکاتي بستونو لپاره د زرګونو کسانو څخه په کابل کې آزموینه واخیسته. د دغه ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبې په ورځ د آزموینې د پیل مراسمو ته وویل چې آزموینه به په پوره شفافیت سره واخیستل شي او هغه کسان به بریالي کیږي چې له نورو لوړې نمرې ترلاسه کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د 609 تشو تدارکاتي بستونو لپاره د سبند 2000 کسانو څخه په کابل کې آزموینه واخیسته. د دغې ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د آزموینې د پیل پر مهال ویل چې د آزموینې په بهیر کې به هیڅ چاته د مداخله حق ورنکړي او ټول کسان به په خپل استعداد یادو بستونو ته ټاکل کیږي.
ان شاء الله د وسو کسان به استثنایی کسانی چې دوی به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي هیڅ چاته به مدیونی نه ماته نه ادارات ته نه حکومت ته، یوازې یوازې ځان ته مدیونی او افغانستان خلکو ته به مدیونی او یوازې دوی ته به کار کوي.
ښاغلی نادری ویل د یادو کسانو په ګمارلو سره به د دولتي ادارو په تدارکاتي چارو کې د شفافیت ترڅنګ اسانتیا هم رامنځته شي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې یاد بستونه د درسل ویختو اداري واحدونو له هر اړخي زیارتونې وروسته په نخښه شوی. د دوی په خبره راتلونکي اونۍ به زرګونه نور تش دولتي بستونه هم آزاد رقابت ته اعلان شي. د پداسیال کې د چي ولسمشر محمد اشرف غني سو میاشتې وړاندې نادر نادری د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان لمخې مکلف کړي چې خپل ټول تش هغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته لیکدوی. ولسمشر دا شنوول چې د دغه حکم په پلي کېدو سره به 15000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لاره رقابت ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د ازموینې یو شمېر ګډونوال بیا په ازموینې کې د شفافیت ترڅنګ له حکومت څخه غواړي چې ډیرو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي او نور بستونه هم اعلان کړي. له دې ډلې نجیب او حمید ازادي رادیو ته داسې ویل
د منګر دا کوم مینان چرغلې او موږ ته دی هو چې ډاډه راکاله دو نو ان شاء الله شفاف په به ویته پروست. نو موږ دې نه غوښتنه را ده د رئیس جمهور نه او د نورو ادارو نه چې دا نور بسنه مزرته زره اعلان کړي او په شفافیت سره یو خلین ته
خاص مو از حکومت دی است کې جوانای کې فارغ میشن.
له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې کوم ځوانان چې فارغیږي کاری زمينه ورته مساعده کړي، سو خپل انرژي وطن ته په خدمت کولو کې ولګوي او هیواد مو د پرمختګ لوړو پوړیو ته ورسوي. د ازموینې دغه ګډون کوونکي وایي په بنسټونو کې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه او رښتیني خلک په دندو وګمارل شي. په دغه ازموینه کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون سره اته وزارتونه، د تدارکاتو ملي اداره او هغه ادارې چې تش بستونه ډیر دي همکاري لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې لزرګونو کسانو امتحان واخیستل شو چې دولتي ادارو ته جذب شي. نن له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د پکتیا او میدان وردګ د ولایتونو د کرنې او مالدارۍ رئیسان زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لارې برخه واخلئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او کوم وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لرئ د خپلو ولایتونو په اړه باندې هغه هم د خبرونې له میلمنو کولی شئ. وخت په یاد لرئ، له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي اتحادیې مشرانو یو ځل بیا له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د نورو مهمو مسلو ترڅنګ له ایران سره پر اټومي موافقې خبرې وکړې. موضوع فرشتې جلال سي تعقیب کړې ده. فرشته جانې، هغوی د ایران د اټومي موافقې په اړه څه وویل؟
ستړي مسئ د احمد شبر استاد پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړه چې جزئیات یې ازادي راډیو ته رارسېدلي او په اعلامیه کې ویل شوي چې په بشپړ ډول له ایران سره د شپږو قدرتونو د موافقې عملي کولو ته دوی تعهد لري. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی وویل چې اروپایي مشران له ایران سره اټومي موافقه خپل او د سیمې امنیت ته مهمه ګڼي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر اساس تهران منلي چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. موافقه د ایران، امریکا، روسیه، برېټانیا، چین، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې تر څو کلونو مذاکرو وروسته وشوه. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل چې دا به تایید نه کړي چې ایران د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د موافقې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون هغه اندېښنې چې د ولسمشر ټرمپ دریځ رامنځته کړي تایید کړي.
بله، د ولسمشر ټرمپ خبره تاسو یاد کړه، د ایران او غربي قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې سره ټرمپ مخالفت کړی، خو د امریکا د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوند یو شمېر غړیو په تازه په دې اړه باندې خبرې کړې دي. دوی څه نظر ورکړي؟
مخکې ډېر دي چې دې سوال تر اوسه د یادونې وړ بولم چې د امریکا د قوانینو پر اساس جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باید په هرو نوي ورځو کې یو وار تایید کړي چې ایران د موافقې سره سم عمل کوي. خو له دې امله چې ولسمشر ټرمپ دا نه ده تایید کړی، د امریکا کانګرس دوی میاشتې یا شپېته ورځې وخت لري چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د بیا لګولو پرېکړه وکړي، او که چیرې داسې پرېکړه وسي چې پر ایران بیا د امریکا بندیزونه برحاله سي، دا کار به په اوتوماتیک ډول لنړیوالې موافقې څخه د امریکا متحده ایالات اوباسي. لکه له راهیسې چې ډونالډ ټرمپ له ایران سره د اټومي موافقې مخالف دریځ غوره کړی، اروپایي اتحادیې خپل هڅې چټکې کړي چې دا موافقه خوندي کړي. د اتحادیې غړو د پنځشنبې په ورځ د امریکا له کانګرس غوښتنه وکړه چې د موافقې د ناکامۍ مخنیوي وکړي. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو، د دواړو حزبونو، جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو یو شمېر استازو ویلي چې داسې کار به ونه کړي چې په اروپا کې د امریکا له متحدانو سره په مخالفت کې وي. دوی دا خبره اروپایي مشرانو پرون په بروکسل کې هم یاده کړه. خو په هر حال د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو شانو پرون پر دې هم خبري وکړي چې لاټمی موافقه د امریکا د وټولو په صورت کې به څنګه اروپایي شرکتونه او اروپایي پانګوال چې په ایران کې پانګونه کړي له منفي اغیزه خوندي شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په لشکرګا کې د کرکټ د لوبغالي ځانګړي شوی ځکه د دولت په وینا دولتي ده، او په سیمه کې خلک دام ځکه شخصي ګڼي. د لنجې د لشکرګا په سلګونو کسان پرون لاریون ته وهڅول، او د ولید امرستیال او د استیناف چارنوال پر ضد لاریون وکړ. څو لاریون کوونکو تور پورې کړ چې چارواکو د سپینجورو سپکاوی کړی دی. تفصیل له لشکرګا د ازادي راډیو د خبریال الیاس ټای پوراپور کې.
د ولایت د مقام پر عمومي جاده راټول سو په سلګونو ځوانانو او قومي مشرانو، د ولایت د مقام د مرستیال سردار محمد همدرد او د دې ولایت د استیناف ترنوال محمد صادق فراهی په ضد نارې وهلې، او د مرکزی حکومت څخه د هغو د لرې کېدو غوښتنه کوله. لاریون کوونکي تور پورې کوي چې یادو دوو دولتي مسولینو د یوه قومي مشر او عالم امیر حفیظ الله خان تر څنګ د یو شمېر سپینږرو سپکاوی کړی دی.
دا خلک پر دې راووته چې همدرد برایي تا وویله چې دا نه مجاهد دی نه مشر دی، د دې مشرتوب به موږ ثابتوو. په دغه نامه راټول شوي دي، او دغه دوه کسان چې دا د ګردې لمونځ سپکاوی وکړي، دا نه غواړو په یوه ناوه نه غواړو.
د ولایت د مرستیال استیناف څارنوال او قومي مشرانو ترمنځ دغه ستونزه دوه ورځې وړاندې هغه مهال رامنځته شول چې یادو قومي مشرانو د حکومت او د لشکرګا اړوند د کاریز په نوم سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د کرکټ د لوبغالي دپاره پر مشخصه سوې مځکه منځګړیتوب کوي. ویل کیږي چې د کاریز اوسیدونکي هغه شل جریبه مځکه خپله شخصي بولي چې سیمه ییزې ادارې کرکټ بورډ ته د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو لپاره ورکړې ده. لاریون کوونکو چې دولت د مقام مخې ته خیمه وهلې ده وایي که دولت مرستیال او استناف څارنوال له دندې لرې نسي په ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي.
دا مجبوریت د مجبوریت په خاطر تا چې دا چارواکي دي دغه مشرتابه دي داسې نه کوي چې سپین ږیرو مشرانو بې عزتي کړې ده. سردار محمد همدرد او څارنوال خو بې عزتي وکړه ده. نور مشرتابه دي د مشرانو بې عزتي نه کوي. د مشرانو د کشرانو د ټولو غوسه راپارېدلې ده. دا په یوه اواز دا د ګوره ګوره یوازې اواز پورته کوي چې ته چې غواړئ که نه غواړئ. دغه څنګه پوری نور مظاهره دوام لري چې مشرتابه دغه قضیه د پاتې کوچنی نه کوچی
قومي مشران وای حکومت د کاریز د خلکو سره د جوړ په خاطر دوی ته واک ورکړی خو وروسته د دوی پریکړې ته نه یوازې احترامونه دی کړی بلکې یو شمېر عالمان او مشرانو ته لفظي سپکاوی کړی دی. د ولایت د مقام مرستیال سردار محمد همدرد پر سیمه ییز دولتي تلویزیون په خپره سوي یوه ویډیو پیغام کې پر ده لګول سوي تورونه رد کړي دي. ښاغلی همدرد ویلي دي چې دوی د چا سپکاوی نه دی کړی اما د لاریون کوونکو ستونزه پر هغه مځکه ده چې د کرکټ د لوبغالي لپاره ځانګړې سوې ده.
موږ یو قانوني برخورد کړی دی، موږ هیڅ ډول سلیکوي برخورد نه دی کړی او زموږ وظیفه هم دا ده چې باید د قانون تطبیق کړو او هر څوک چې د دغسې عملونو په پروژو مخه نیسي زموږ د هغوی په وړاندې دریځ قاطع دی او دا خلک غسیږي.
همدرد د استناف د څارنوال محمد صادق فرایي ننګه وکړه او په هغې لګول سوي تورونه هم رد کړه. که څه هم د سیمې خلک وایي د کرکټ دپاره ځانګړې سوې مځکه شخصي ده خو دولت مرستیال وویل هغه کمیسیون چې د دې مځکې د ثابتولو دپاره ګمارل سوی دی معلومه کړې ده چې دولتي ده خو د سیمې خلک د لوبغالي د جوړېدو اجازه نه ورکوي او په دوی تور پوره کوي چې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سپکاوی کوي. محمد علي استایي، د ازادي راډیو هلمند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونې لرو. د هغو اوریدونکو یو شمیر پیغامونه در سره شریکوو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ماشین لارې لمر سره ثبت کړی دي. خو اوس یو جالبه موضوع، پوسپور کې د هغه درملو خوراک منه دی چې یو لوبغاړی ورسره اضافي انرژي ترلاسه کوي. په دغه تور د افغانستان د کرکټ یو نامتو لوبغاړی شهزاد محمدی له لوبه منع شوی دی، خو ډېر کله لوبغاړی شکایت لري چې د وینې د معایناتو له لارې دغه درمل سم نه تشخیصېږي او د ځینو لوبغاړو حق خوړل کېږي. د دغه مشکل د له منځه وړلو لپاره مو د یوې نوې الې له کشفه عصمت څاروان په دغه راپور کې خبروي.
د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د یوه کوچني چپ په وسیله په سپورتي لوبو کې د ډوپینګ مخه نیول کېدای شي. ځینې لوبغاړي له داسې درملو او انرژیو کار اخلي چې موقتا د بدن شیمه یا سیک زیاتوي. دا کار د سپورتي قوانینو خلاف دی او ډوپینګ بلل کېږي. د اولمپیک بنسټ اجرایي رئیس مایک میلر باوري دی چې د سپورتي لوبغاړو له لوري د ډوپینګ د مخنیوي لپاره باید د لوبغاړو په بدن کې خورا کوچنی چپ یا مایکرو چپ کې خودل شي. میلر ادا کوي چې د دغو چپونو په وسیله انرژي زیږونکي مواد پیژندل کېدای شي او لوبغاړي هم له انرژي لرونکو درملو خلاصېږي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کارپوهان وایي د انسان په بدن کې د داسې چپ ایښودل د هغه د شخصي یا خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنه رامنځته کوي، ځکه چې د دې چپ په وسیله د انسان د سرک لګولو امکان برابرېږي. میلر د سپورتي لوبغاړو په بدن کې د چپ ځایولو خبره د ډوپینګ د مخالفانو په یو غونډه کې وکړه. د دا هم ویل چې دا ټکنالوژي تجربه کړای شوې او نتیجه یې مثبته وه.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلی شي او pasajiradio.com کې هغه مرکه هغه 19 پروګرامونه او دراپورونو متن تاسو لوستلی شي. البته 19 پروګرامونه اوریدلی شي او د ازادیرادو ژوندۍ خبرونه زموږ په ویب سټ کې اوریدلی شي او دراپورونو متن لوستلی شي. پته په یاد لرئ pasajiradio.com. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان له وزیر سره شخیدلی یو او په دې برخه کې به تفصیل درکړو. خو وړاندې بولدی هم خبرو چې د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو هیئت د بلوچستان مرکز کوټه ته تللی دی او هلته د پښتو نومیالي لیکوال فولکلورست سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړی دی. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې چې پر بیلابیلو موضوعاتو یې له موږ سره پیغامونه ثبت کړي دي، دغه پیغامونه د ازادي راډیو د نظر څرګندونه نه کوي، دا شخصي پیغامونه دي، د خلکو شخصي نظریات دي. دغه پیغامونه سره اورو.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
زه مینوال د پکتیا ولایت زجیر بولسوالۍ اوسیدونکی مرکزی دولت باندې غږ کوم چې نور مشرانه جرګه ولسی جرګه الله و اعلان کړي. د ګوتو پښمیر خلک وکیل صاحبان پکې مونږ ورته احترام لرو. ټولې ولسی جرګې مشرانه جرګې ته تعوین نه کوو. د ټولو قومونه احترامانه خواهش کوم چې ګوتو پښمیر وکیلان چې په مشرانه جرګې کې په ولسی جرګې کې دغه ترایو ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من ته رسنیو کې د ازادي رادیو نه ډیر مشکور او ممنون یو چې د مظلوم اولس غږ تر مسؤل چارواکو رسولې. او اوس هم زه یو شکایت لرم د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. او زما شکایت د مهاجرینو ریاست رئیس صاحب باندې دا چې زمونږ تقریبا پوره پوره کال لپاره وشو چې مهاجرین راغلی یو او مونږ ته د نمرې راکولو په باره کې ډېر مشکلات را ایجاد کړي. ټول مشکلات مونږ طی کړل او اوس چې د کال کېږي زمونږ نه وروسته خلکو جمع کړل هغوی لپاره یې نمرې ورکړي. او دارنګې داسې اوازې هم چې جعلي خلک زی دلته هغه جوړوي او پیسو په بدل کې هغوی ته نمرې ورکړي. او مونږ تقریبا یو داس اویا کور راغلی وو خو همدل تر یو بې ځای او داسې د ژوند نه کولو هلته موقعیت د مونږ پروت یو او زمونږ داسې دا غږ هم کچارواکو ته ورسېد. تاسو نه به لا پسې مننه کوو. السلام
علیکم. السلام علیکم. عبدالله یم له زابل ولایت څخه درته پیغام پرېږدم. د لویه جرګه چې کله راځي دا د امیر کرزي په غوښتنه راځي. امیر کرزي غواړي چې په لویه جرګې خلک بیرته امیر کرزي انتخاب کړي. دا د امیر کرزي اشاره دي چې د هلمند خلکو ته یا د نورو ولایتو خلکو ته کوي. نو امیر کرزي په خپله دوره کې هېڅ هم نه دي کړي. اوس بیا ګډوډي غواړي. دا ټول ستونزې د ده څخه افغانستان ته پاتې دي. د خدای په امان.
احمد ارمان یم د کونړ ولایت اوسیدونکی. واقعاً چې خبر شو په سورج کې داسې غمجنې پېښې وشوې چې د نه توجه ته وړ دي. خو دا هم باید قوي قانون شي. وسوالو کسانو دا ماتې خوړلې په افغانستان کې یو نشي کولی چې د مخامخ جګړې توان ولري او د افغان ځواکونو په ضد جنګېږي. یوازې یوازې ترهګري بریدونو ته او ځانمرګو ته مخه کړې ده. او الله دې ټول دا کان کې خو د ولسمشر اشرف غني څخه یو غوښتنه کوم او دا پیغام ورته لرم چې افغان ځواکونه په خپلو جهاز وسلو سنبال کړي او په هر ځای کې چې د تروریستان او طالبان د منځ ته یوسي او د هغو اهدافو او هر څه ته ځانونه واړي د مخې بمبار کړي. والسلام. ازادي راډیو زنده باد. خدای پامان.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. یو یادونه وکم چې نن له دوو تر دریو بجو پورې ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام د پکتیا او میدان وردګ لپاره ځانګړی شوی دی. د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ رئیسان زموږ میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. همدارس د پکتیا او میدان وردګ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې خپل نظریات د ازادي راډیو له لارې له نورو چارواکو سره شریک کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت راورسید. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اور.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارو د شاملې هیوادونو د ښاروالانو د دولسمې غونډې په پیل کې دا څرګندونې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د تصفوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 اویا مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 15 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې 10 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 6 وسلوال وژل سوي دي. د والي وایي اتاوله خوجانی نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې په دغه نشته کې چې له 15 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو وایي هغه کاناډایي امریکایي کورنۍ چې تیر اونۍ په قبایلي سیمه کې له یرغمل څخه خوشې سوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوې وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښه په اړه د پاکستان د پوځ د چارواکو له هغو څرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلې وه دا کورنۍ هغه وخت د وسلوالو له منګولې خوشې کړه چې کله د وسلوالو تازه له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمو ته اړولې وه. بلخو د امریکا د استخباراتي مرکز د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر وایي شمالي کوریا له خپل هغه هدف څخه 2 میاشتې فاصله لري چې غواړي د امریکا پر متحده ایالاتونو اټومي میزایل او توغوي. خو مایک پومپیو چې پرونې په واشنگټن کې په یو تخته مرکز کې د خبري کولې وویل د داسې یو توغندي د توغولو د وړتیا او د هغې د زیرمو د پراختیا ترمنځ توپیر موجود دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي آسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي.
پولند خبرونو کې مو دا خبر درلود چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن وویل په کابل کې چې هغه هیوادونه او افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ویني پوه شي چې ځان منځوي کوي. اشرف غنی یوه ورځ وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې په کندهار کې په یو پوځي اډه باندې وسلوالو برید وکړ او 43 سرتیري پکې ووشل شول. بل لور ته د سیشن بی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې وسلوالو حمله وکړه او په دې حمله کې پولیسکونو کسان چې نیمه ملکیان وو او نیمه امنیتی مسولان وو وشل شول. تر دغه حمله وروسته دغه حمله او د تورته حمله په روسي کې په افغانستان کې زیات شوې دي. خو دا هم باید یاد کړو چې په افغانستان کې د اگست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي تر اعلان وروسته پر وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو په افغانستان کې فشارونه هم ډیر شوې دي او په پاکستان باندې هم فشار په زیاتېدو دی. د روان خبرونې په پیل کې هم د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر څرګندونې درلودې چې پاکستاني تورن کړ چې له حقاني شبکې سره نږدې ارتباطات لري. او د سی آی ای مشر دا خبره هم وکړه که چیرته پاکستان له ترهګری سره په مبارزه کې سم مرسته ونه کړي نو ممکن په افغانستان کې د سولې خبري نتیجه ورنه کړي. وړاندې یو تفصيلي راپور لرو چې په افغانستان کې جګړه ولې زیات شوې ده. خو مخکې تر دې چې دغه تفصيلي راپور تاسو ته وړاندې کړو کوټه ته ورته د بلوچستان مرکز ته د افغانستان د ولسمشر په ځانګړي فرمان یو درې کسیس پلاوی کوټه ته تللی او هلته د پښتون میالي لیکوال او فولکلورست سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورکړی دی او له هغه سره یو انداز نقدي مرسته وکړه. سیال کاکړ شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي او په دې ورسوي کې د ناروغي پر بستر پروت دی. تفصیل له کوټه د بارکوال میخیل پورا پور کې.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی و میاشت مخکې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال پوهان سیال کاکړ له ناروغي خبر سو او په ټلیفون یې د هغه د روغتیا حال واخیست او څو ورځې وړاندې د نوموړي لپاره د علامه سید جمال الدین افغان په نوم د افغانستان دولتي مډال اعلان کړ او د دې لپاره یو درې کسیز پلاوی کوټې ته راوستاوه. په دې پلاوي کې د ولسمشر علمي سلاکار لال پاچا ازمون، د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس زرین انزور او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت کلتوري اتشه زردشت شمس شامل دي. دغه پلاوی په کوټه کې د افغانستان د جنرال کونسل وحید الله مومند او څو نورو مامورینو په شمول د پنج شنبې په ورځ د پوهان سیال کاکړ کور ته راغی او د هغه د روغتیا پوښتنه یې وکړه. د افغانستان د دولتي ټلویزیون رئیس ښاغلی زرین انزور پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر د خواخوږۍ کلمات ورسول.
خوشحاله یو چې ډېر وخت وروسته بیا د پښتو د ادب یو ستر شخصیت د محترم سیال کاکړ سره له نږدې نه ګورو او د افغانستان د جلال اتمات جمهور رئیس سلامونه هم دوی ته وړاندې کوو او سره د دې چې په ټلیفون هم د دوی پوښتنه کړې وه. موږ ته جمعن بیا هم دا وظیفه راکړې ده چې د دوی پوښتنه وکړو، هم د هغوی په استازیتوب هم د افغانستان د ټولو لیکوالو فرهنګیانو په استازیتوب د دوی پوښتنې ته راشو.
پوهان سیال کاکړ د راغلیو میلمنو په درناوي کې په ناروغ صورت له میلمنو سره د کور له کوټې میلمستون ته راغی او په رسمي توګه د سید جمال الدین افغان دولتي مډال ورته وړاندې سو. د افغان ولسمشر علمي سلاکار ښاغلي لال پاچا ازمن د ولسمشر اشرف غنی فرمان ورته ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ادیب او محقق ښاغلي ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب، ژبې او ادب ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي. له همدې عمله د هغه د غوره او قدر وړ خدمتونو د تقدیرولو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د 46 ماده د 19 فقرې له حکم سره سم ښاغلي سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړه منظوروم. د لوی خدای جل جلاله له درباره نوموړي ته د روغتیا او لا زیاتو بریاو هیله کوم. محمد اشرف غنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت رئیس.
پوهان سیال کاکړ ته د ولسمشر اشرف غنی لخوا د افغانستان د دولتي عالي مډال د فرمان تر وړاندې کېدو وروسته دغه نشان په ګډه د ده پر سینه ور وټومبل سو او د ولسمشر غنی لخوا ورته رالېږل سوې یو اندازه نقدې مرسته هم ور وسپارل سوه. پوهان سیال کاکړ د افغان ولسمشر لخوا د ده د خدمتونو پر قدردانۍ زشته ډېره خوشحالي څرګنده کړه او په خپلو خبرو کې بیا بیا د هغه مننه وکړه.
زه د ګران افغانستان د ګران جمهور رئیس جلال اتمام اشرف غنی صاحب د زړه له کومې مننه کوم چې ده و ما ته په ډېر درنه سترګه وکتل. که څه هم دا وخت په روحي او ذهني لحاظ ډېر مجروح یم، زه په دې خبره افتخار کوم چې زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او د هغه ګران وطن ادیبانو پوهانو په ژوند کې تشویق کوم. دامی نزله آرزو دی چې احمد شاه بابا، میرویس نیکه، سیدال خان ناصر، د اعلیحضرت غازی امان الله خان په ګران وطن ګران افغانستان کې صلح راسي.
پوهان سیال کاکړ په 1950 میلادي کال کې پښین سیمې ته څیرمه په سرانانو سیمه کې زوکړی او دا مهال 83 کلن دی چې د ژوند شاوخوا 80 کلونه یې د پښتو ژبې ادب او فولکلور په خدمت کې تیر کړی او تر اوسه یې شاوخوا 50 کتابونه چاپ دي او ځینې لا هم ناچاپه پراته دي. نوموړی له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې ځوان زوی ایمل خان کاکړ ناڅرګندو کسانو په کوټه کې وواژه ناروغه سوی او قلم یې هم له ګوتو لوېدلی دی. د افغان ولسمشر لخوا رالېږل سوی دغه درې کسیز پلاوی د چهارشنبې په ورځ کراچۍ ته هم تللی او هلته د پښتو یو بل عمر خوړلی لیکوال طاهر افریدی ته د هغه په کور کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا رالېږل سوې ډالۍ ورسپارلې وه او د هغه د روغتیا پوښتنه یې کړې وه. ټاکل سوې چې ښاغلي طاهر افریدی ته به هم په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا پښتو ژبې ته د ده د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر دولتي جایزه ورکړل سي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له نومان سرپرست وزیر سره شخیدلی. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو یو تحلیلي مطلب لرو. په وروستیو کې په افغانستان کې پر وسله والو ځواکونو بریدونه زیات شوي دي چې په دې ترڅ کې ګڼ ملکیان هم د دې چاودنو او بریدونو قرباني شوي دي. دغه حمله وروسته تر دې په افغانستان کې زیات شوي دي چې په وسله والو طالبانو بریدونه هم ډېر شوي دي. د اګست په میاشت کې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسله والو پر ضد هوایي حملې زیاتې شوې دي. لیکن د افغان ځواکونو په مرکزونو باندې بریدونه ولې زیات شوي دي؟ علت یې څه دی؟ آیا ستونزه په افغان ځواکونو کې ده؟ چې نیمګړتیاوی لري او نشي کولای چې دغو بریدونو مخه په خپلو اډو کې ونیسي او کنه نورې خبرې دي. دغو حملو په روسیو کې د سولې خبرې هم اغیزمنې کړې دي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
غزنی، پکتیا او قندهار هغه درې ولایتونه دي چې یوازې په تیرو څلور ورځو کې پکې د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لسګونه سرتیري او ملکیان ووشل شول او سلګونه نور ژوبل دي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او افغان او امریکایي چارواکي وایي حقاني شبکه هم په دې خونړي تاوتریخوالي کې ښکېله ده. له کله نه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړې ده، په افغانستان کې وسلوال تاوتریخوالي زور اخیستی دی. د ګارډین ورځپاڼې د تازه راپور له مخې یوازې په تیره سپتمبر میاشت کې شاوخوا 800 افغان سرتیري د وسلوالو په بمی، ځانمرګو او ډلې زبریدونو کې وشل شوي دي. امریکا بیا له خپل لوري وایي چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو یې د تیر بل هر وخت په مقایسه هوایي بریدونه زیات کړي دي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو او په عمان کې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې خبرو اترو او کابل ته د پاکستان د لوی درستی سفر ته په پام داسې هیلې پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره بیا پراخې هڅې کیږي. خو وروستیو بریدونو او د سلګونو افغانانو وشل کېدو بیا د افغانستان د جګړې خونړی تصویر تازه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تازه بریدونو تر شا هم پاکستان دی او غواړي چې نړیوالو ټولنې ته وښیي چې دا هیواد پر طالبانو کنټرول نه لري او نه یې د فعالیتونو مخه نیولی شي. د افغانستان دفاع د وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښیي چې دوی په طالبانو باندې حاکمیت نه لري، هغوی مستقل دي او نړۍ ته وښیي چې طالبان کولی شي چې بریدونه وکړي. یعنی اصلا خبره دا ده چې دوی ماته خوړلې ده د اوړي او د پسرلی په موسم کې. دوی ډېر کوښښ وکړي خو دوی خپلو اهدافو ته، هغه شومو اهدافو ته ونه رسېدل، نو دوی هغه خپل هغه ته تغییر ورکړی دی. دا څو بریدونه یې وکړه خو زه پرې باندې باور یم چې انشاءالله دوی لکه چې اوړي او پسرلی کې ناکام شوه اوس هم ناکام دي.
د پوځي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي په افغانستان کې یوازې طالبان او یا داعش نه دي چې وسلوال فعالیت کوي، بلکې ګڼ شمېر ډلې دي چې که اکثره یې سولې ته هم مخه کړي یوه یا دوه ډلې هم کولی شي چې د افغانستان د ګاونډیانو شوم اهداف عملي کړي. خو یو شمېر کارپوهان بیا د بریدونو د زیاتوالي په ځانګړي ډول پر پوځي اډو او مهمو تاسیساتو د وسلوالو د حملو د ډېرېدو یو دلیل د افغان امنیتي ارګانونو نیمګړتیاوې او د بیلابیلو قوتونو ترمنځ نه همغږي ګڼي. د پوځي چارو کارپو اجمل سایس په همدې نظر ده.
په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې دي. تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغواړي چې افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې شي او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی رسي په افغانستان د حکومت برخه دي، یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی ډلې به هم پاته کېږي، یعنی اتلس ډلې هم راځي دوی ډلې پاته کېږي. او دغو دوی ډلې کولی شي چې هغو اهدافو ته چې زموږ د ګاونډیو هېوادونو هغه شومو او بدبختو اهدافو ته چې دوی لري هغو ته د رسېدو لپاره له دونه استفاده وکړي.
افغانستان په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو د تازه څپې شاهد دی چې امریکا غواړي د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته زرګونه اضافي سرتیري واستوي او د طالبانو، داعش، القاعده او نورو ډلو پر ضد هوایي بریدونه څو چند زیات کړي. افغان حکومت بیا وایي د هیواد هوایي ځواک د مجهز او پیاوړ کېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې په مالي او پوځي مرسته به د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره جګړه مهار او امنیتي وضعیت تر ډیره بریده ښه شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډیری هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اصل د دیونه خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمیر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړې کړې ده چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له نوماند سرپرست وزیر شهزاد اریوبي سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام يم او هیله ده د خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب، تاسو هرکلی او خراغلاس وایو. ډیره زیاته مننه چې وخت مراکه که پایلی د انټرنیټ لوړو نرخونو کړو فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په پرتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ دي؟
واقعا انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړ دي، قیمت دی او خلک دی کیفیت څخه د سرعت څخه هم خوشحاله نه دي. کومې ورځې نه چې زه راغلی یم دغه وزارت ته، ما یو ارزیابي شروع کړې دی او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت چې کړي ده قیمت هم دي او سرعت هم داسې ښه نه دی. نو مونږ خپله یو بله لاره چاره پیدا کړې دی چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګو، د 15 نه تر 15 کالونو پورې چې انټرنیټ بیې به دې سره ډېرې راټیټې کړلی شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې درست څلورو میاشتو کې د انټرنیټ بیې هم راټیټه کړو او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړلی شي چې دا ډېر مهمه دی. خلک راضي نه دي، زه خپله په موبایل کې 3G استفاده کوم، نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګ کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دی دغه سرټیفیکټ ورته ورکړی دی او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډېر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کړي، ولس دپاره دغه خدمت هغه شي.
پوهیږي چې تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړ، فکر نه کوئ چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي؟ مثلا که گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو، نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی، دلته که 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري، فکر نه کوي دا تش نمونه دي؟
منم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیان چې کله دوی مثال دی یو میلیون کیپاسټی باندې ټکنالوژي راوړي، هغه مشتریان زیات شي، 1.5-2 میلیون ته دوی هغه خپله کیپاسټي او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي. نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي، هغه ظرفیت یې پورته کړي، هغه لږ وخت اخلي، نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي، هغه تقسیمیږي څو ځای، مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کېږي، نو دې وجې نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه انتنونو چې مثال د 10,000 کسان دپاره دی، هلته دوی مثال 40,000-50,000 کسان استفاده نه کوي. نو کمپنیانو کې غفلت شته دی، دې باندې به کار وکړو انشاءالله، دغه مشکل کوشش کوو چې حل وکړو. خو کمپنیانې اکثره ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي، دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له 13-14 کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي. تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډېر راښکته شي، خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې، خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه
که چیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کو، زموږ نرخونه ډیر لوړ دي. بدبختي دغه دی چې پخوانه دا کار شوی دی، دغه د ټلیفون ګیټ وی چې دی دا د هرې کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله، هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون ګیټ وی دولتي کړله، دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي، نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی، په راتلونکي کې موږ کال لرو، پلان لرو چې هم د انټرنیټ ګیټ وی ټوله دولت په لاس کې وي، هم د ټلیفونو ګیټ وی په لاس کې وي. خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. د سلام کوم چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي او دولتي شبکات د دې نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوي دي، او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره اوس ګمارلی دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو، او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډیره زیاته جدید ده، اوس موږ ډیر هیوادوال ورسره مخامخ دي، خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، هغه د
غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی او د دې سیم کارتونو موجودیت ته خلک پیګو خل کیږي خلکو ته ډیره زیاتې سنځ پیدا کړي دی او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار په دې اړه ژمنې وکړي خو لا هم نه دی سرته رسیدلی یعنی یو هڅه وشو خو په بشپړ ډول باندې دغه سنځ حل نشو او د ساسي پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه په سنا سره حل شي
یو نوې طرز عمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا څو ورځې لکه چې وخت پکښته دی تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی کمپنیان ته موږ وخت ورکړی دی او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب مو ټولو کمپنیان ته واستولو او ورسره مو وزارت داخلي ته سرموالۍ ته د امنیتي مینې ته واستولو هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅېږي چې هغه د دوی ډیلران نه وي نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چېرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅېږي نو هغه باید سل فیصده غیر فعاله کړلی شي دغه بازار په سر باندې خرڅېږي نو دا جدي ستونزه ده او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده او کوشش کوو چې دا د منځه یوسو خصوصا د سلام اول از چې راغلی یم شپېته زره سیم کارتونه غیر رجستر دي هغه اوس نږدې وخت کې صفر ته راوغورځو انشاءالله د خپله کېږي د افغان سیم هم راسره وعده کړې ده هغوی هم جدي کار کوي خصوصا هغه کمپنیانې چې موږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجستر نه دي هغوی داسې وعده راسره کړې ده چې موږ به ټول یو ځل مشتري ته به زنګ وایو هغوی سره به هغه کوو چې د تذکیره او دا ستا نمبر دی دا د نوم دی که چېرته د هغه په نوم باندې نو هغه ته نه بلاک کېږي نو دا کار مو شروع کړی دی انشاءالله نتیجه به هم ډېر زر ورکړي
ژمنې خو به تاسو سره شوي وي خو لا هم په آزاد بازار کې دا سیم کارتون خرسیږي او پلوري خپ درس کې روان
دي د دې لپاره خاص تدابیر نیول کېږي څو ورځې کې به وګورئ چې اپریشن شروع شي خپله د اترا اداره هر وخت ګرځي د دوی ټیمونه کوم ځای کې خرسیږي خو دې ځل ما په خپله امضا باندې وزارت داخلي ته سرموالۍ ته امنیتي میلې ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجستر سیم کارتونه خرڅېږي غیر قانوني نو دغه ټول باید راټول کړلی شي آینده کې به دغه ونکړو اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي انشاءالله نتیجه به ورکړي
اصلا ستاسو معلومات څه دي وزیر صاحب چې ولې مخابراتي شبکې دا کوم خصوصي شبکې چې دوی اصلا ولې دغه ستونزه نه ختموي دغه ستونزې ته جدي توجه نه کوي دوی کومه اقتصادي ګټه به کې موجوده ده که څنګه
دا رښتیا سره ستونزه ده او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ورته کړي د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکی تذکيري نشته دي دوی هم نشي کولای چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کړي دغه تذکيري دغه نمبر باندې دغه سیم کارت موږ ورکړی دی رښتیا سره په یو تذکيري باندې لس سیم کارتونه خرچ شوي دي زموږ غټه ستونزه د الکترونیکی تذکيري دي او دغه اسناد کچیر ته وګړ شي بل لار لري چې غدي بایومټریک لار ده هغه لګ وګد مهاله دی غي باندې باید مکار وکړو چې وزنې هغه سره کولای شو موږ غیر رجستر سیم کارتونو مخه ونیسو نو ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دیزل کوشش کوو د کمپنیانو باید خپل مشتریان ته زنګ ووایي هغوی سره معلوم کړي چې د تذکیره د ستا په نوم دغه نمبر د ستا دی که مشتری ورته وایي چې دغه زما تذکیره دی د زما په نوم باندې رجستر شوی صحیح دی کنه هغه باید بلاک کوي
الکترونیکي تذکیرو ته به مرزو وزیر صاحب دی کې مخابراتو وزارت مستقیما وانډ لري لدی نوړان دی د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی ځینې خلک په دې اړه اندیښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې سارل کیږي دا رښتیا دي
د سې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وساري او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا د سې کوم بل ارګان موجود وي موږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې ځکه چې سایبر سیکیورټي نومه تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی او نومه د دې داسې کوم سیستم اغشته دی خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درسته لور میاشت کې فعالیږي کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي
او خصوصا دغه اجتماعي شبکې به کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو او خصوصا د سایبر سکیورټي لپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې دپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په دریم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې څومره انټرنیټ دي دغه هم سایبر سکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي، د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلی څومره جدي ستونزه ده، او ورپسې د الکترونیکي تذکیرو موضوع تاسو یاد کړم، مخابراتو وزارت هم په دې کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکي تذکیرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی، غیر قانوني دی، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترالو طریقې نیول شوي دي، غیر فعال شوي دي، خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي که نه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه باکسونه اوسې په سیارو موټرو باندې بدل کړي دي چې د منډې لارې ورته خلاصې وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په دې کې لاس لري، شریک دي پکې؟
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو کوم ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدید ډول باندې ورباندې کار کوو، او یو ډیر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي کې، ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د دې سرورونه دي، د دې ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار دی وزارت مخابراتو سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرار داد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډیر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفتې کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو، د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړلو، خبرې مو وکړلې، او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډیر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور ته معاونینو ته توضیح کوو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
خدای دستر قدرت نامده، ژوند مینده ټپاته یا کزار شکنا آئے زب ټپاته یا کزار شکنا
زبر ٹپا تیار کسار شکنا اے تو تھندا بیو رکھا سو